رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه سلطان محمد سرور دوستان و دای او ساعت خبرونه د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د طالبانو یو شمیر غړي د پاکستانی چارواکو لخوا په کوټه کې نیول شوی. د چارو کارپوهان وایي چې دا نیونه کېدای شي پر افغان طالبانو د فشار یوه طریقه وي. دا هم څېړو چې د هلمند امنیتي مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو په روانه اونۍ کې هڅه وکړه چې ګرش کولسوالۍ تصفیه کړي او ونیسي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. د ترکیه او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې او شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې وو ډوب شوی دی. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. او نامعلومو وسلوالو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. هم د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ په سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې وو ډوب شوي دي. د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنجشنبې په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل. ترکی چارواکي ویلي د کښتۍ 9 سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ژغورل شوو کسانو څخه یو وایي چې د شپې لخوا یې کښتۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو ته رسولی او هلته یونانی ساحلي ساتونکو له اوبو ایستلی دی. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. دا دواړه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې په یو کې امریکایان هم وژل شول په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه دوه افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د خزانې وزارت د نړیوالو بندیزونو په لیست کې شامل دي. له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دې کسانو سره راکړه ورکړه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او د نوبهار په اړه 2 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې وه. ویل کېږي چې دا دواړه کسان له اسلامي حزب سره تړاو لري او د چاودیدونکو موادو جوړولو ماهران دي. د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرستیال یوري سینتیورین پرون ویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ولوبوي. د روسي چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د سینتیورین په وینا روسي سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. نوموړي ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ګازو او نفتو له استخراج وروسته روسیه غواړي د افغانستان په دې سیمو کې نورې جیولوژیکي سروې هم ترسره کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. د انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانانو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. د دې انسټیټیوټ مرستیال فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم وبلل.
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی، کلتوری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
دی وی معمولا د دوه هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروری دی. دا اړتیا چې کلوري احساس کړي و په دې ورسېو کې افغانستان هم لیوالته خو ده او موږ توانې د چنن دا مؤسسه پرانیزو. د دې انسټیټیوټ د پرانیست په مراسمو کې د چکو منځنۍ آسیا د سوداګرۍ د خونو رئیس جارج نستاول، د پارلمان یو شمېر غړو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکونکي تښتولې دي. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره روانو چې پر موټرې بریج شوی دی. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورن کرښې د نږدې پرته ده رامنځته شوې ده. په وزیرستان کې یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ظفر الاسلام د دې اته کسانو د تښتول کېدو خبر تایید کړی دی. یو بل پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د تښتول شوو کسانو د موندلو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو کانګرس تیره ورځ پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس یو شمیر سناتورانو چې پاکستان د امریکا یو غیر یقیني متحد ګڼي اسلام آباد ته د الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت څرګند کړ، خو په پای کې دا معامله تایید کړه. که څه هم سناتورانو د معاملې په اړه اندېښنې او پوښتنې هم مطرح کړې وې. د پاکستان ته د اف 14 الوتکو د 200 میلیون ډالر په ارزښت دا معامله د امریکا د کانګرس، هند او یو شمیر نورو سیاسي سیرو له مخالفت سره هم مخ شوې ده. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړ او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نورو سرغړاونو په اړه هم معلومات خپاره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال ښاغلی شهیدی وویل:
My latest report contains information regarding a wide range of issues.
دوی زما پورسی راپورت کې د بیرابلو مسلو په اړه معلومات خپاره شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتواله شامل ده. په تیر کال کې لک تر لګ ایران کې 965 زندانیان اعدام شوی چې دا په تیر دولسو کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیره ده. همدارنګه د خزو انجنو پر وړاندې د تبعیضي چلن په اړه هم په دې رپورت کې معلومات راټول شوې دي. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي څېړونکو ویلي چې دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي. د نوموړي په وینا په ایران کې ډېر کسان د نشي موادو د قضیو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د پارلمان خزینه غړو د پارلمان یو نارینه غړی په دې څرګندونو چې ویلي یو ښځې او خره په پارلمان کې ځای نه لري محکمې ته راکاږلی دی. نادر غازی پور چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې بیا پارلمان ته بریالی شوی د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال دا خبره کړې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دې څرګندونو یوې خپرې شوې ویډیو اعتراضونه پارولې دي. د پارلمان خزینه غړو پر دې موضوع د ایران لوی څارنوالۍ ته شکایت کړی دی. د ایران د پارلمان یو خزینه غړي فاطمه رهبر او د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. میرمن رهبر ویلي د غازی پور د څرګندونې ښځو ته سپکاوی دی او باید مسؤلیت ومني. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت نیول او عراق ته وسپاره. د امریکا دفاع وزارت وین پیټر کوک تیره شپه خبریالانو ته ویل سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کوک ویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو توان کم شوی دی. البکر چې 50 کلن دی یو مهال د صدام حسین په رژیم کې کار کاو او د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په جوړولو کې تخصص لري. نوموړی تیره میاشت د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا نیول شوی و. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیر چهارشنبه هڅه وکړه چې د ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو د هغوی بریدونه په شا تمبول شوي دي. د چارو کارپوهان وایي په کوټه کې د پاکستان لخوا د یو شمېر افغان طالبانو نیول ښایي پر طالبانو د فشار یوه طریقه وي.
کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کیږي پاکستانی میډیا ډیر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې ولسمشر غني حکم کړی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. دا نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوی برخه خبریږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاري 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په هلمند ولایت کې د ملي دفاع وزارت چارواکي جبار قهرمان وایي وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې ګرشک ته سقوط ورکړي، خو د یوې ډلې ځانمرګو د برید ترڅنګ هغه غټې ډلیزې حملې هم په شاو تمبولې چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربند ترسره شوې. د چهارشنبې په ورځ یو ډله وسلوالو د دوو لوړو ودانیو ته وختل او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیتي قومندانۍ پر ودانیو بریدونه پیل کړه. پاینې وخت کې سلګونو وسلوالو د ګرشک په دم د ادم خان او سپین مسجد سیمو کې پر امنیتي کمربند ډلې بریدونه وکړل چې د قهرمان په خبره په شاو تمبول شول. زمونږ همکار چې د دې بریدونو پر مهال ګرش کتلی او د دې ولسوالۍ د امنیتي حالت پړه مفصل رپورت برابر کړی دی.
سهار د لمرختو سره د طالبانو دوی وسلوالي ډلې دوه جلا جلا ودانیو ته وختلې او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیه کمانډانۍ پر ودانیو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای سوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیري غواړي د ځانمرګو د دغه برید ترڅنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرشک ولسوالۍ شمال ته په دیادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرشک بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کېږي. سړک ته نږدې یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د کومندانۍ او ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو 15 منزله کور تر سترګو کېږي چې د دونه ځینې پورته کېږي، خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول شوې ده او ورپورته شوي څلور وسلوال برید کوونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر 6 نفره ښودل شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې 10 نفره دي. د برید کوونکو وطنه ډیر ژر په نښته کې وژل شوي ول، خو دریو نفر یې ان د دوهمې ورځې تر مازیګر هم مقاومت وکړ. د ګریش د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته چیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو د شکې راکټ او 2 ملي متره توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کېږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډیرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د وو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او 12 نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د امنیه قومندانۍ شاوخوا ډیرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومیږي. سرتیری ډیر دی، خدا چرکاره چې واحد کمانډر نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختیږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر وخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د شوز او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده، خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو اچباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمۍ څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنوی ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی، هغوی غواړي د ګرشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګرشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی، هغوی غواړي ګرشک تر خپل ولکې لاندې راولي، خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش ته دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریش راولو، کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل شول ګریش ته دوی چې کوم تصمیم درلودي په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګي برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړې کړل، خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګرش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګرشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډېر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو، هلمند.
د ګرشک د وروستیو ناامنیو او دغلته د وسلوالو طالبانو د وروستیو پراخو بریدونو په اړه مو په دې ولسوالۍ کې د جګړې په مهال جوړ شوی د محمد الیاس تایی تفصیلي رپورټ واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له پاکستان څخه په ورکړل شوی رپورټونو کې ویل کیږي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولې دي. ځینو رسنیو د یو شمېر پاکستانی امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه نه دی اچوي ویلي چې له نیول شوو کسانو څخه تحقیقات پیل شوي دي. اجمل ان پر دې موضوع په پاکستان کې د نیوز ویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ده د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې د طالبانو مهم کسان شته او کنه.
دا ځل دا نیونې چې شوي دي په دې کې داسې ټول کوم مهم اشخاص نشته ده، او نه هم هر طالب چې هغه په پاکستان کې اوسیږي هغه د افغان حکومت دا مطالبه ده چې هر یو دې ونیسي، ځکه چې دا په زرګونو او په لکونو افغانان دي په پاکستان کې پراته دي. دا واقعیا په داسې وخت کې شوې ده چې خلک دا فکر کوي چې پاکستان او د طالبانو تعلقات خرابیږي، او حتی دا هم ویل کېږي بلکې داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی ده چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا قومندانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډیر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو. خو چې کوم کسان نیول شوي دي دغه سلسله د افغانانو د نیولو ډېر وخت نه دوام لري. په مختلفو ځایونو کې افغانان نیول کېږي، په دغو کې عام افغانان هم وي، د مدرسو زده کوونکي هم وي او محصلین هم وي.
دغه نیونې په داسې یو مهال کېږي چې طالبان د سولې له خبرونه په شا شول، او پاکستاني چارواکو یې وار بیا خپل ژمنه تازه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خو تر دې حده ویلې دي چې دوی د فشار ځینې وسایل لري او که اړ شي لاغې به کار واخلي. تاسو فکر کوئ چې دا به د همدغه فشار چې طالبان د افغان حکومت سره سولې ته خبرو ته راولي د دې په لړ کې به یو اقدام وي؟
نو دا زه فکر کوم چې دا به د وښ نه وړاندې چې داسې وویل شي، او دا قوي باور ده چې که دغه طالبان مذاکراتو ته راځي که نه راځي، پاکستان د مختلفو دلایلو له وجې نه، د مختلفو عواملو له وجې نه نشي کولی چې طالبانو خلاف پراخه عملیات وکړي یا هغوی ونیسي. هغوی مختلف وجوهات، یو خو وجوهات دا دي چې په دې وخت کې طالبان قوي شوي دي، او که دوی دغه ډول طالبانو نیولو ته لاس اچوي ممکن طالبان افغانستان ته واوړي، او په افغانستان کې بیا د پاکستان چې کوم مخالف طالبان دي له هغوی سره لاس یو ځای کړي او په پاکستان خلاف اقدامات وکړي. په دویمخه پاکستان ویره دا ده چې د جهادي قوتونه اوس هم په پاکستان کې ډیر زیات دي او مذهبي قوتونه هم زیات دي، او بل عموم په پاکستان کې افغان طالبانو ته د قدر په نظر باندې قتل کیږي او هغوی ته د آزادۍ جنگیالي ویل کیږي او ورته مجاهدین ویل کیږي. نو پاکستان دا هم یره لري چې ډیر پراخ عملیات شروع کړي د افغان طالبانو په خلاف، نو دغه جهادي او مذهبي ګوندونو لتون د عکس العمل سره هم مخامخ کیږي. البته افغان حکومت اوس هم دا وایي چې موږ هم د امکان لري چې ټول طالبان دی ونیول شي یا دی وجل شي یا د لمنځه یوسي، خو تاسو دغه په مشرانو باندې اقدامات وکیا او غوی د نیولو لپاره اقدامات وکړي، که یو درجن یا شل مهم مشران نیول کیږي په پاکستان کې، نو د دې به اثر ډیر زیات وي.
په پاکستان کې د پاکستان په کوټه کې د 400 افغان طالبانو د نیول کېدو او دا چې پاکستان غواړي چې لدې طریقې پر طالبانو فشار راوړي او کسنګ په دې اړه مو په پاکستان کې د نیوزویک مجلې د خبريال سمی یوسفزی څرګندونه ووري دي. دا نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مقالې او مطالب خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د پولیسو او استخباراتو پر ودانۍ او د چهارشنبې ورځې ډلې بریټ ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي هلمند چې د مساحت او نشه یي موادو د تولید له نظره د افغانستان تر ټولو ستر ولایت دی، تیر او سږنی کال یو ځل بیا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. ورځپاڼې لیکي دې ویرې ته په پام چې هلمند سقوط ونه کړي، سلګونه امریکایي تیری او پوځي سلاکاران دی ولایت ته رسیدلي چې د طالبانو پر وړاندې له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د مقالې لیکوال وایي د افغان دولت وسلوال مخالفانو تیر میلادي کال په هلمند کې زیات پرمختګ وکړ او د دې ولایت یو شمیر زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د هلمند ولایت شورا مشر محمد کریم اتل نیویارک ټایمز ته ویلي د هلمند جګړو د دې ولایت مرکز لشکرګاه امنیت ته هم جدي ګواښ پیښ کړی دی. دا نوموړي په خبره د لشکرګاه ښار مهمې لارې تړل شوې دي او د خلکو تګ راتګ هم محدود شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل ورسې غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی چین افغانستان ته د پوځي مرستو پیشنهاد وکړ. وال سټریټ ژورنال لیکي له افغان ځواکونو سره د چین د پوځي مرستو پیشنهاد دا معنا لري چې پیکینګ غواړي په افغانستان کې خپل ښکېلتیا پراخه کړي. دا پیشنهاد کابل ته د 13 فبروري میاشت په ورستیو کې د چین د لوړ رتبه پوځي سلاکار پلاوی د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه ته ویلي چې دوی یو کمیسون ټاکلی چې له چین څخه د ترلاسه کیدونکو مرستو لیست برابر کړي. د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش ویلي افغانستان به له چین څخه سپکې وسلې، د الوتکو پرزې او د سرتیرو یونیفورم ترلاسه کړي. دا مطلب لیکوال وایي چین افغانستان ته د پوځي مرستې چې د اویا میلیونو ډالر په ارزښت دي تیر کال په روسیه کې د سیمې د هیوادونو د کانفرنس پر مهال پیشنهاد کړی وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د چین د امرسته د هغو پوځي کومکونو په مقایسه ډیره کمه ده چې متحده ایالاتو او ناټو افغانستان ته ورکړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پوخانی سلاکار برنت روبین وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د چین ښکېلتیا په ډراماتیک توګه پراخه شوې ده. دا نوموړي په خبره چین د افغانستان امنیت او ثبات، د خپل داخلي امنیت او دوامدار اقتصادي وده او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری افغان ولسمشر حکم کړی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته لسره وڅېړل شي. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار ادارې هم د افغانستان پر قضایي سیستم سخت انتقاد کړو. د افغانستان سترې محکمې تیرونه د استراف محکمې حق او خوښتنه چې د ټولو محکومینو مجازات د کم شي ومنله. د سترې محکمې دا پریکړه پر ملي سطحه له انتقاد سره مخامخ شوې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه مفصل رپورت لري.
افغان ولسمشر حکم کړی چې تیر کال د قهرجنو خلکو لخوا د وجلسي ورشدي فرخوندي قضیه بیرته لسره وڅېړل سي. د ولسمشر اشرف غني دا پریکړه له هغه څو ورځې مخکې راځي چې د فرخوندي د وجل کېدو یو کال پوره کېدونکی دی. همداراز تر دې مخکې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ادارې د فرخوندي د قضیه سره اړوند د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړي او ویلي د فرخوندي په وجنه کې لاس لرونکو د سزا په کمولو سره دغه سیستم په خپل کار کې په بشپړ توګه پاتې راغلی دی. فرخنده هغه افغان او چې تیر کال د شاهد شمشیراش زیارت په انګړ کې ورسته له هغه تر وحشیانه حمله لاندې راغله چې له همدې ډلې څخه یو کس دا د قران کریم په سوځولو تور نکړه، چې ورسته څرګنده سو چې دا خبره رښتیا نه و. د فرخنده وجنې ټول افغانستان له روحي ضربې سره مخامخ کړو. د افغانستان په قضایي سیستم کې د اصلاحات غوښتنې پیل شوې چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دي. په لمړیو کې څلور سړي د فرخوندي د وجلو په قضیه کې په اعدام محکوم سول او نه نور کسان په اوجده باندې محکوم سول. خو د افغانستان سترې محکمې تیره اونۍ د استیناف محکمې غوښتنه تایید کړه چې لمخې د ټولو محکوم سویو لپاره د سزا د کمولو غوښتنه سوي وه. د درو کسانو سزا چې په اعدام محکوم سوي وو تر شل کاله بند کمسوه او څلورم کس په لس کاله زندان محکوم سو. د نه هو نورو کسانو په سزا کې هم کموالی راغی چې په اوږده بند محکوم سوی وو. په ملي صحنه کې هم د بشري حقوقو د فعالانو او مدني ټولنې لخوا د فرخوندې له وجې سره اړوند د سترې محکمې پریکړه له انتقاد سره مخامخ شوه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شدو څانګې مسؤله سوریا سوپرنګ وایي د استیناف محکمې پریکړې منلې چې دا مسأله د ټولو د خوابدۍ باعث سوې ده او موږ په هیڅ ډول له دې نه یو راضي. موږ د دې قضیې د بیرته څیړلو غوښتنه کوو. موږ غواړو د سترې محکمې محترم مقام له هغه صلاحیته چې لري په کار اخیستو سره دا قضیه له سره وڅېړي. یو افغانه مدني فعاله لیا غزنفر هم د محکمې د پریکړې په اړه خپل ناخوښي څرګندوي او وایي دا پریکړه د هغو وکیلانو په حضور کې نه ده سوې چې د مدني ټولنې لخوا دغې قضیې ته ټاکل سوي وو. زه د یوې ښځینه فعالې په توګه وایم چې د محکمې دا پریکړه عادلانه نه وه او مدني ټولنه له دې پریکړې ناخوښه ده. لومړی دا پریکړه باید علني سوي وای. دا پریکړه نه د مدني ټولنې په حضور کې سوي او نه هم د هغو 15 وکیلانو په حضور کې چې د مدني ټولنې دغه قضیه ته تایم سیو په همدې حال کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ډاډ ورکړی چې ستره محکمه به پر خپل اخیری پریکړه بیا غور کوي. دی په هغه ونده کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شذو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړه شوې و وویل
ما میفهمم چې سالګری شهادت فرخوندا
زه په هیجم چې څو ورځې وروسته د شهید فرخوندې د شهادت کلیزه ده. زه غواړم ډاډ درکړم چې ستره محکمه په ډیر جدیت سره پر دې موضوع کار کوي او د استیناف محکمې پر پریکړه به بیا غور کوي. هغه ویډیوګانې چې په موبایل ټلیفونو کې جوړې شوې شي چې له هغه وروسته چې فرخونده د قران کریم په سوځلو تورن اسو د خلکو لخوا په لغت او هلکیږي په ډبرو وشتل کیږي او د لرګیو په تختو ډبول کیږي د زیارت لبا مره غردول کیږي او ور باندې یو موټر تیریږي او وروسته د کابل په سند کې ورته اور اچول کیږي. د فرخوندی ورور مجیب الله له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د فرخوندی په وجنه کې د لاس لرونکو مجازات په د دې کورنۍ پر ټپونو د مرهم کار وکړي وایي چې په دې کار سره دغه کورنۍ درد نه کمیږي خو دا کار به په یو انساني ټولنه کې مثبت اغیز ولري.
مجازات یا میگه خون به خون ششته نمیشه متوجه
ویل کیجی وینه په وینه نه پریولل کیجی دا یو ستره وینا ده. مجازات د درد دوا نه سکی دی خو په قضیه کې چې عدالت وسی د عاملینو مجازات د دې سبب کیږي چې پراتلونکي کې هغه جرم په انساني ټولنه کې کم سي
کاهش پیدا وکنه د یک جامعه انساني.
له فرخوندی سره وحشیانه چلند د تیر کال تر نوروز دوی ورځې مخکې نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانانو کې د وحشت حیرانتیا او د نفرت حس راوپاروه او نوروز یې د غم او ناهیلۍ له احساس سره پیل کړ بلکې نړیوال عکس العملونه یې هم له ځان سره لرل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. حکومت هڅه کوي چې د غوراوی کمیټې د ملکی خدماتو او ژورنالیستانو استازي حذف کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیشن ځینې غړي د دې مطلب د بیانولو سره سربیروي چې د حکومت مشران هڅه کوي چې د غوراوی په کمیټه کې د خپل کسانو په ګمارلو پر ازونکو ټاکنو کې خپل اغیز ولري. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورت کې ورو.
د ولسمشر لوري د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنینی فرمان او د غوراوی کمیټې د کار په دوام حکومت پریکړه وکړه چې د مشرانو ولسی جرګې مشران د هم د غوراوی کمیټې غړي وي. د حکومت دغه اقدام وزینی اندېښنې پیدا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي حکومت غواړي د غوراوی کمیټې د ملکی خدماتو د کمیسیون او د ژورنالیستانو استازي لري کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د څار له موسسې سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې ادعا وکړه چې د حکومت مشران په دغه اقدام سره غواړي انتخاباتي کمیسیونونه قبضه کړي. دوی وایي هڅه کوي چې د غوراوی کمیټې د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي او د ملکی خدماتو د تعیناتو د بورډ غړي لري شي. موږ په دې باور یو چې په دغه کمیټه کې د مطبوعاتو د استازي موجودیت د کار د خوالي او په دغه کمیټه کې د زینو کړیو د نفوذ مخنیوي کولای شي. د تحلیف د مراسم وروسته په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي والی د حکومت د مشرانو لمړنۍ ژمنه و. تر اوسه چې د ملي والی د حکومت له جوړېدو شاوخوا یو کال کېږي لا هم په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه دی راغلي او په دې برخه کې ناندري روان دي. د انتخاباتي اصلاحات اصلاحاتو د کمیسیون غړي اندېښنه لري چې د غوراوي له کمیټې سره سلیقوي برخورد به ډېر خطرناک پایلې ولري، نو ځکه یې له حکومت غوښتنه دا ده چې پریږدي څو دغه کمیټه په بې طرف او شفافه توګه خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسه بیا له ملي شورا غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر حکومت فشار راوړي. د دغې موسسې غړی شاه محمود مل وایي که تر راتلونکې یوې میاشتې د انتخاباتي اصلاحاتو تقنیني فرمان عملي نه شي، د ولسي جرګې ټاکنې به عادلانه ترسره نه شي. دی وایي ښه به دا وایي چې پارلمان د انتخاباتي نظام په اصلاح کې له حکومت سره همکاري کړی وای، که په کوم ځای کې انتقاد موجود وای هغه اصلاح کړی وای، نه دا چې فرمان یې رد کړی وای. د دې تر څنګ په دې برخه کې پر حکومت د پارلمان له لورې هیڅ ډول فشار رانغی، او که تر راتلونکې یوې میاشتې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان عملي نه شي، که چیرته د ولسي جرګې انتخابات ترسره هم شي تمثیلي به وي. ومو غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. له دې وړاندې حکومت ویلي و چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات په دې هدف کېږي چې د انتخاباتو پر پروسې د خلکو باور راژوندی شي، او دغه هدف ته د رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 8:30 بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ سمندر کې 5 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې ډوب شوی دی. د امریکا حکومت 2 نور افغان وګړي د نړیوالو تورستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. د روسیې او لوړپوړو چارواکي وایي افغانستان د انرژۍ لپلو پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی، او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د نامعلوم وسلوال لخوا تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تښتول شوي دي. د متحده ایالاتو کانګرس تېره ورځ پاکستان ته د F-16 جنګي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. او د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړی، او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا د عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونې پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې او ورپسې بحث ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غاگونه.
گران اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلام د مخدره موادو د قاچاقبرانو نمونه وښودل، خو د پتی ورکولو پر مهال خوله ونیوله. اوس راځي دا ورو چې نفیسه او خاوندې غوث الدین چې ډیره مده پاس بیرته خپل کلی ته راستانه شوي، له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
نن دا سماوات ولی نه بلیږي، دیلم دولار گیو خو لیونی کړم چې دا سړی څه شو. له څه وخته چې وتی دی تر اوسه یې درک نشته. اوه راغلی سړیه، اندېښنه مې وه تازه دې له ناروغۍ نه سر پورته کړی. یوازې هم وتی وې، ستړی مه شي.
خیر وشي؟ هو لږ وځنډېدم. رښتیا دا ماشومان چیرته دي؟
باندې وتی دي.
ښه، ته راشه دا لکړه رانه واخله چې د سوپې څنډه باندې کښېنم، دمه به مې لږ را جوړه شي. و
ښه رایې کړه، پوهېږم چې ستړی شوی یې. ښه شو چې په خیر راغلې.
دا سماوات باندې اوبه چې ویشې دي یو چندو چه راته دم کشی سونه می بیخی وچته.
خب باز داده زریشی چای بام دم کم، خیرین جامعه دیر شوی بی ما او بکی خوده چه وی مین زمان.
ایلا وسم دم را جوڑه شوا، رخصه ایچی سپینگیره شوی ایم ده پلی گرزی دو نایم.
خب دزمک دیجاری خبرت سنگشوا، څوک درته پیدا کړ که نه؟
نه ښځې، هیڅوک هم ورته پیدا نه شو. د کلي خلک هم دومره ځمکه لري چې خپله کار پرې وکړي، دومره وس نه لري چې نور خلکو زمکه په اجاره واخلي.
کاشکې هماغه ګراوي بالا په اجاره اخیستی وای. څه به کوو؟ کور کې د یوې میاشتې غلم نشته، پوره کال ملا په مخ کې دی.
زه به څه وکړم؟ کاشکې مو خپله یو دوه غیرانه درلودې چې ځمکه مې خپله کرلې وی.
وی په خبره شوم د سماواتو ورم مړ شو.
عمر څنګه تیریږي؟ سپین ږیری شوم، دوه قدمه ګرځېدی را ګرځېدی نه شمه.
خیر اوس خو ناروغه مې ساریا، مخکې مې درته ونه ویل، ما ویل ستړی یې.
اوس یې راته ووایه کنه.
واړه بچي به مو سبا بله ورځ خښتي وهلو ته روان دي، بټۍ ته تللي دي چې کار کې ونیسي.
ای مجبوري ده نو، دلته مو هم لکه چې ژوند ښه نه شو.
ښه هلته ښار کې مو لکه چې ډوډۍ غوړو کې وه.
ښه ښه ته وګوره، هغه اوبه لکه چې ویشېدي.
هو لږې نورې به یم پرېږدم چې ښه ویشېږي. قسمت مې که ښه وای، تا به په خپله یو کاروبار درلودی.
په خوږو لکه چې نه اورم، دروند شوم. ته څه وایې چې ځان سره بنګېږې نفسې؟
هسې ته خو وایې چې غوږونه مې کار نه کوي، اوس بیا بنګ بنګ هم اورې.
ښه ښه څه مې نه دي اورېدلي، دا هلکان به کله راځي؟ ها
را به شي مور مړې، تو دوی د کار کولو وخت لا چېرته دی چې دوی مو کار ته ولېږل؟
څه وکړو، چاره څه ده؟ له لږې به ومرو. ته ورشه یو ځل وګوره چې په بټۍ کې څومره واړه ماشومان کار کوي، خپلو زامنو ته به زلمي ووایو.
کریم وروره، پام دې وي چې څوک پوه نه شي چې موږ پولیس یو.
سمه ده صاحب، خو ته داسې په جرات روان یې، وایم په تا څوک شک ونه کړي.
و کریمه، په دې وظیفو کې مې ګیره سپینه شوې، اندېښنه مه کوه، بس پام کوه، په ما خو به د چا اروا هم شکي نه شي.
پوهېږم، خو منګه یوه ورځ ماتېږي، نه هره ورځ. صاحب اصلا خو لکه چې همدغه سیمه ښودلې وه.
هو ته راځه چې لږ وړاندې ورشو. ځای خو همدا دی، چې اصلي ځای به یې کوم وي؟ ده خو چې څومره ویلي وو همره دوکانونه دلته نشته.
هو رښتیا وایې، کوم چا نه به یې پوښتنه وکړو؟
له دغه دوکاندار نه به پوښتنه وکړو.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام، نیالګي مو په کار دي؟
د نیالګۍ د ایښودلو خو ښه وخت دی وروره، زموږ اوس بل څه په کار دي.
څه وایې؟
دلته شاوخوا کې داسې تعمیر شته چې پاسې کورونه او لاندې دوکانونه وي؟
هو یو همدلته نږدې شته، لږ وړاندې ورڅه بېرته چپ لاس ته تاو سئ، کېدای شي هماغه وي.
کور دې ودان وروره، راځه په دې لنډه لار راتاو شه. ولې هسې لاړې؟ لښتی و څه دې په غورا ویاله خو نه وه؟
وایم کاشکې ویاله وای، په غټو وهلو به ترې وتلې وای. له خټو او خزلو څخه ډکه ویاله ده وروره.
خدای دې دې دوکاندارانو ته انصاف ورکړي، دا لښتی خو دې دوکان مخې ته و، باید چې خپله دوکانداران یې پاک وساتي.
اے کریمه، دا دوه کسان څنګه داسې موږ سره په یوه لار روان دي؟ ته لږ روشه.
ښه
زه تیر شول. دا اسلام نه وایي لکه چې په ادرس ویلو کې هم چمبولو، که هغه سي له پاسه راغلي وای نو په لنډه لاره به رسېدلي وای.
دومره یم چې ویلي ښه دي. اے چېرته ځې؟ هغه سړي وویل چې چپ لاس ته وګرځئ.
وروره دې روزګار خو ښه او کیڼ لاس رانه هېر که، لکه چې ځای مې پیدا که.
قادره، هغه د غلا قضیه دې یادېږي؟
هو بیخي هماغسې ځای دی، هغه یې پاس کور او دا یې ور لاندې دوکانونه.
السلام علیکم وروره، څوک مو په کار دي؟
وعلیکم السلام وروره، موږ یو دوه کسه لټوو، زموږ ملګري دي.
څه نومېږي؟
جابر او سیلانی.
جابر او سیلانی، زه همدلته دوکاندار یم، په دې نومونه خو دلته څوک نشته.
څه؟ نو په دې نوم څوک نشته؟
دا لوګی خوین کوټې ته راغی.
زر لخته دا لوګی لا کومې راځي؟ تنور مو اچولای؟
نه زر مینې، زموږ ګوړه لا نه دی رسیدلې چې تنور واچو، لکه چې ګلپری.
وی ته ګوره، ګلپری مې مخته ناسته ده او زه څه وایم؟
خو چې ناسته وم کنه په حق به دې غیبت ګناه اخیستی وای.
او ته ښه وایې، زر لخته لور خو مې غیبتګره نه ده، لکه چې دا د شاته کور نه دا لوګی راځي، بیا یې نغري کې زاړه بوټونه سوځولي.
هو ډېر بد لوګی لري، هغه سملاسي انسان پټوخی شي. دا خو لا څه کوې چې د سیند غاړې ته د خښتو بټۍ جوړه شوه، له سږمو به مو د تناره مورې جوړوي.
یو خو وچکالي ده، او بل خو به د بټۍ د لوګي له لاسه د کلي واړه او زاړه ناروغه شي.
پوهېږې، کارګرې ټول واړه ماشومان دي، زړه مې ډېر ورته خپه شو.
هو همدا بیګا دا خبره زموږ کره یاده شوه، د دې وړو ماشومانو خو د سبق او مکتب وخت دی، او دوی ته ګوره ورغلي نمونه د کار لپاره ورسره لیکلي دي.
خورې، د بټۍ خاوندان خو د چا ماشومان په زوره کار ته نه دي بیولي، ټول خپله له مجبورۍ ورغلي.
زرې مینې، هر څومره چې مجبوره وي بیا هم دومره نه دی مجبوره چې په ماشومانو دومره درانه کارونه وکړي او بټیو ته یې ولیږي.
نو څه وکړي، بله لاره به نه لري. یو مثال نفیسه ده، ماشومان یې وږي دي، خاوند غریب سپینګیری سړی دی، هغه زامن یې بټۍ ته کار ته ورځي.
هی زرمینې، هر څه یې مات غواړي، په ټول کلي کې له نازی نه څوک مجبوره و.
رښتیا وایي، همداسې ده.
اوس ګوره، شکر له ځان سره نورم ساتي. زوی ویلی وو چې بټۍ کې زم کار کوم، نه یې وپرېښی، ویلی وو چې درسونه دې ووایه. او نفیسه خو لا لوستې ښځم ده، هغې څنګه خپل زامن پرېښودو چې بټۍ کې کار وکړي؟
ښه، هر څه چې دي له مجبورې ورځې دي، که یې زامن لوی دي که واړه.
زرمینې، ته یې ولې دومره پلوي کوې؟ ستا له کچه د خښتو وهل ډېر خوښېږي. او بله خبره، نفیسې خو پوره 12 کاله مکتب ویلی، له خپلې زده کړې نه دې کار واخلي، حق لري.
د فرزانې پلاره، چې تخم دې په ځمکه کې وشینده، نور نو بیل ولې پکې وهې؟ پرېږده چې زه لږ اوبه پرې وشیندم.
ښه لایقې بزګرې، راشه اوبه پرې وشینده، خو دومره نه چې د ګندنې تخم د اوبو په سر روان شي.
ای دې فرزانې پلاره، شفیق هم کور کې نشته، زړه یې له هر څه تور شو، ډېره خواشینې ده.
سخته ده، او د اسلام خبرم ببره غوندې ښکاري.
اوس که خدای وکړي چې اصلي قاچاق باران پیدا کړي، اسلام به راخلاص شي.
خیر، سبا به یو ور ولسوالۍ ته ورشم، وګورم چې څه نوې خبره به شوي او که نه.
خدای دې وکړي چې درته ووایي اصلي کسان یې نیولي، نور اسلام آزاد دی.
دومره اسانه نه ده. دا څه کوې؟
وی
ټولې اوبه دې په یو ځای توی کړې.
پام مې نه و.
ښکاره خبره ده، زمونږ د ټولو چورتونه په بند او زندان کې دي.
زه خو اصلا باندې ډېره خپه یم.
که په اصلا جرم ثابت شي، ډېر کلونه به زنداني شي. های های، هر څه مو له خپله لاسه دي. که اصلا کور نه وای پرېښی، اوس به ولې په دې بلا وخته و؟
اوس اوبه له ورخه تېرې دي، خدای دې هر څه ښه کړي.
آمین. وښځې، لور دې چیرې ده؟
کومه یې وایې، فرزانه ښه یې؟
هو.
هغه ډېره خوشحاله ده، اجازه یې رانه واخیسته، خپلو خولنو خواته لاړه. ای رښتیا جمیل ته د کور ودانۍ ووایه که نه؟
د څه شي کور ودانۍ؟ همدا چې اسلم یې پولیسو ته په لاس ورکړه.
وی هغه خو یوازې د جمیل کار نه و، دا د مکتب کار یې ښیم، د فرزانې د مکتب کار یې ورته جوړ کړی، ویلې امتحان ورنه اخلي، څو ورځې وروسته به اووم ټولګي ته ځي له خیره.
هغه کار کې کور ودان، خو جمیل
خو څه په یو کور ودانۍ دې څه کمیږي؟
زه به بل چاته نه، جمیل ته کور ودانۍ وایم.
بلې، درنو اوریدونکو، د ډرامې څخه د ټاکل شوې یوې موضوع په اړه ژوندي بحث ته درته زه یوسف ځدران هرکلی کوم. تر 9 بجو پورې زموږ سره دا خپرونه اورئ. تاسې د یو کلي زرغږونو ډرامه هره جمعه 8:30 بجې ورپسې دا وخت په ټولنیزو، حقوقي، روغتیایي او ځینو نورو موضوعاتو بحث له ازادي راډیو اورئ. په ډرامه کې مو واورېدل چې خلک په خپله سیمه کې د خښتو بټۍ له لوګي په تنګ راغلي او دې کار د کلي چاپېریال خراب کړی. نو درنو اوریدونکو، ستاسې په اند چاپېریال ساتنې ته پاملرنه څومره اړینه ده؟ په دې اړه هم راته ویلی شي چې تاسې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د پاک چاپیریال لپاره لوکومه اړه ډیر زوري گی 0999 203 540 او 0922 225 موزمنګ سره د اړیکو شمیرې دي. په باس کې د تل په چیر ملمه هم لرو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې کارکونکو عبدالباقی احمد زیر سره دلته په سټوډیو کې دی لده هم پوښتلی شي. احمد زیر په پیل کې تاسو ډیر په خیر راغلی، ستړي مشي
په خیر اوسئ. ډیر مننه، ډیر تشکر کوم چې تاسو موږ راوښتي او موږ ته وخت راکړ.
مهرباني. څنګه نن خو عوام پاک او کابل کې انشاءالله تاسو به په تکلیف کړی نه وي؟
او ماشاءالله هوا ډیره ښه ده او دا ورخته
ځکه چې باران
هوا په پاکوالي کې ډیر اثرات لري مثبت.
او همداسې ده انشاءالله چې د بارانونو سلسله به ممکن د افغانستان په ډیرو سیمو کې روانه وي او خلک به له دې بارانونو ګټه اخلي. او عبیدالله عبید سره د تخنیک په برخه کې دی هم تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوي. او موضوع تر زو احمد صاحب، چاپیریال ساتنه یا د چاپیریال ککړتیا د نن سبا په یو نړیوال مشکل باندې بدل شوی، یو نړیواله ستونزه ده او ډیر وخت د بلا بلا هیوادونو مشران کینی چې دا ستونزه حل کړي. اما په مجموع کې څه فکر کوي دا هوا څومره ککړه شوې ده؟
البته تاسو منظور د هوا ککړتیا په خپل افغانستان یعنی کابل کې
په نه په مجموع په افغانستان کې څومره اندېښنې د ستاسو د ادارې په منځ کې راپارولې ده؟ په مجموع کې
ډېر ښه. د هوا ککړتیا البته د وغټه معجزه ده په جهان کې او خصوصاً په کابل کې. تقریبا په دې اخرو لسو کلونو کې بدبختانه زیات خلک کابل ته راغلي دي، یعنی ازدیاد یا زیاتوالی د نفوس څنګه چې پخوا وو تقریبا څو چند ډېر تفاوت کړی. او دلته زمینه دی کم خدمات خاری خدمات چی دی دا ډیر مشکل دی چې تر اوسه موږ په ابتدایي حالت کې یو. او یو ډیر مشکل معجزه چې دی هوا د ککړتیا عوامل هغه د زړو موټرو زیاتوالی په افغانستان کې چې اکثرا دا موټر ډیر کلونه چلیدلی دي او کم تیل چې افغانستان ته واردېږي بدبختانه وایي چې په دې باندې چاپیریال ساتنې ملي ادارې ډېر زیات کار کړی دی له مربوطه اورګانو سره.
خو بیا هم دا موضوع شته
دا کوم تیل چې افغانستان ته راځي او حتی ګاز چې راځي متاسفانه چې دا بې کیفیته دي، معیاري نه دي.
مهرباني. خیر اوسه احمد صاحب، اوریدونکو ته مو شمیره بیان کړي نو مجبور دوی هم واخلو. قاري صاحب زمونږ سره لمړی اوریدونکو دی، په خیر راغلی. کوم سیمه مو اړیکه نیولې او موږ په کوم موضوع غږیږو؟ واتمن تاسو خسي په غاړه کرته وای.
بلې، قاري نبویان له فراه ولایت نه مې اړیکه نیولې.
ډیر په خیر راغلی قاري صاحب محترم. فراه کې وضعیت څنګه دی؟ دلته کابل کې خو تاسو موږ له میلمانه مو په واوریدل چې نه وضعیت ډیر خراب وي، ډیر کله د هوا په اړه باندې په تیر بیا په ژمي کې الته څنګه و، ژمي څنګه تیر شو، الته د هوا حالات څنګه دی؟ پلیډ راته وای.
بلې وروره، دلته خو د فراه ولایت کې تقریبا د دوه درې ورځې باران وریږي او نن هم تر ورځ د هوا ګرځمنه ده. یا خنسته په فرا کې نن پرن وړ مورز ولاته وړ مورز باران ووري دی او اوس خو په فرا کې لږ ورځ د هوا سمه د بارانونو
اس د لوګي په اړه کراته ویل ته لوګي او اوا ککړتیا نن خو باران دی د سورز ته ویل د نن اوره خو نور ورز وضعیت څنګه وي؟
نور ورځ وروره ګرمي و، ډیره ګرمي و، خلک ډیر دغه ول بارانونه نه کېږي، بارانونه نسته، کښتونه سره خراب دي. نو نور ورځ ګرمي و نن لا سمه د بارانونه سوي دي ل ورځ ستا هوا سمه ده.
او قاری صاحب، د هوا د ککړتیا په اړه زموږ لملمن خو پښتنه نه لري ان شاء الله، یعنی تاسو فراه کې تاسو ویل چې دا هوا خده نسبتا ډیره ککړه نه وي او ګرمي خو هغه په ګرمسیر ولایتونو کې راځي اتمن وي به.
او د ملمن څخه مې دا پښتنه چې لارې سره خراب دي، دلته موټران ډیر په تکلیف دي، حکومت کولای شي موږ د فرارو د ولسوالۍ کې د لارې وار ورغوي، سړکونه جوړ کړي، د لارې خراب دي، موټرسایکلانو موټران په لارې نه تللی.
قاری صاحب، هره جمعه لما د ماسپښین په وروستیو خپرونو کې موږ د هر ولایت ته ځانګړي خپرونه لرو، اتمن د فرا چارواکي چې میلمه وي تاسو دا ستونزې ورته رسولی شئ. بل اوریدونکي هم اخلو چې دی څه وایي، کوم سیمې نه اړیکه نیولې او هلته هوا څنګه ده، څومره اندېښنه لري؟ مهرباني ورور. بلې، زمونږ سره خبرې کوي، استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده.
السلام علیکم زدران صاحب جوړ په خیر.
وعلیکم سلام ډیر په خیر راغله. ستړی مشه
چې خوار ماشي ملمته هم سلام وایم. نوم مې نبی ولاده د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان د کلي اوسېدونکی یم.
او ډیر بخیر راغلی نبی الله. زمونږ همیش خپرونه اوري مننه او اړیکه هم نیسي مننه. نن په چاپریال ساتنې غږیږو. په دې اړه ستاسو اندېښنې څه دي؟ کومه سیمه کې چې اوسېږئ وخت نا وخت دود لوګي وي که نه؟ هوا پاکه وي؟
طبعا بدرنګ صاحب څه ناروغۍ چې دا ټولې متاسفانه د چاپریال د ککړوالي له کبله نه راتېږي. دلته خو موږ په غزني ښار کې اوسېږو، دوبی همدلته یم. نو دلته هم متاسفانه د نورو د ډېرو ښارو په پرتله د غزني ښار بیا هم تر یو حده پورې صفا ساتل شوی ده. خو بیا هم متاسفانه باید ووایم یو چې دا چریې ډېرې خراب داسې دي، نو دغو چریو تر یو حده د هوا ککړه کړې ده. او ستاسو له میلمه نه هم دا پوښتنه ده چې دغه د خښتو د پټیو یخو یو ځای یو ځای هغه هم له ښار نه د باندې، آیا بهتره به دا نه وي چې د چریو پاکوالي ته پاملرنه وشي؟
ډېره زیاته مهرباني نبی الله. خپل سیمو حال مو ویلی او بیا پوښتنه مزیسه مهرباني دوه اورېدونکو که څه ورته ووایې.
دی ډېر خښته اشاره وکړله. زه په دغه ورور چې پوښتنه وکړه د چریو، چریو منظوري بخاري دي البته چې لرګي پکې سوځي
ممکن هغه یا بټۍ د خښتو بټۍ
او د خښتو بټۍ خو طبعا ډېره ککړتیا منځته راوړي.
دا هر څوک کولی شي هر ځای کې جوړ کړي که نه؟ په دې څه
نه دا نه شي کولی. د چاپېریال ساتنې ادارې تقریبا ډېر کار کړی دی په دې مورد کې له دې زیربطو دولتي ارګانو سره چې کتا چې پامی د کابل په خار په اطراف کې مثلا په دشت برشی کې او چیر او چیر دلته بټی وی ډیر پخوانی او دی ادارې وکولای شو چې یعنی ډیر زیات فشار واچا او په دې شهروالو په دې خلکو باندې څه سوچ دی بټوی لپاره یو ځای ته ان کې لري له خار نه هغه ځای ته ان شوې ده. تقریبا چې د کابل خار نه فکر کوم 25 کیلومتره دیش کیلومتر لری موقعیت لري. آماده اوس وظیفه د شاروالۍ ده چې د هغو بټیو لپاره هلته سرک ورته وکاږي، سهولتونه ورته راوړي، اوبه ورته تهیه کړي.
کابل یوازې افغانستان، ټول افغانستان یوازې کابل نه دی، په نورو ولایتونو کې وضعیت
په نورو ولایتو کې هم دا کار شوی ده. بلې هو، په دې نورو ولایتو کې هم د خارو شاوترخوا چې بټۍ وي د بندې کړي دي او حتی ځایونه ورته معلوم کړي چې دوی باید هلته بټۍ فعال.
هر څوک نشي کولی هر چیرې چې زړه وي خپل ځمکه کې
نه فعلا نشي کولی، دا کار نشي کولی.
او دا چې کیږي حتما تاسو به حل لارې ورته لرئ چې باید دا موضوع څنګه حل شي. په دې اړه به بیا خبرې کوو په راتلونکو خپرونو کې. یو بل اوریدونکی هم اخلو چې د لکوم ځای نه اړیکه نیولې. مهرباني ورور خبرې وکړه، ځان دې خپله معرفي کړه ته. بلې دا ورور اړیکه وصل دا م خبرې نه کوي. بل اوریدونکی اخلو، تاسو ځان معرفي کوي کوم ځای نه اړیکه نیولې او د چاپیریال ساتنې په موضوع غږیو که نظر مو ولرو. بلې بلې مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د رادیو غږ مو بند کړئ، د ټلیفون له لارې سره خبرې وکړئ. غږ مو مسافر راځي. مهرباني.
اوس څنګه
اوس خدا مهرباني.
کوم څه کوم؟ زه وسلیم
وسلی او یوسف زدرانی ما مهرباني وسلی.
سلام او ټول غږمنو او اوریدونکو ته کوم سلام وایم. تاګه په شهرات کې هم څه اورونه دا څنګه نه دي؟ زه دا کوم څه ولا ډیر فاز راغیو
دې سب خاطر سوزوي. هغه
دا وګ ګرموي دا چې څنګه نه وګ چې ګرموي امام شان چې دا کوم ذخیره لري دا وګ تمام ده.
په کومه سیمه کې دا تاسو کوم ځینې اړیکه نیولې؟
زه زابل ولایت مرکز ته لاسم د سره اړیکه
نیولې. الته یو د ټیرونو سوځولو موضوع ده. بل چې بټۍ مټۍ کاروبار شته الته کنه؟
بټۍ مټۍ زابل کې نه، بټۍ نشته زابل کې. دوی ودانا نشته پالیس دی ودانا پالیس دی. وی واځي په سار کې ټیرونو دې سوځول
شي. او د موټر تیل څنګه یې غم لګي کوي؟
لګي کوي دا یو کار دا یو ځای جوړی دی دا پرمیر جوړی دی غم یو کارخانه ده.
او مهرباني. او سنځي خو ډيري دي. دا یو بل موضوع ده چې هر څوک راځي هر څه سوځوي. اتمن دې تخته سم نشه رسیدای مننه خیر استاسو پختنه مونږ واخستو نظر مو مننه احمد زی صاحب دې تخته اتمن تاسو نشه رسیدای چې وګورئ څوک چی سوځوي که څنګه
بله نه دې ته رسیدای شو ولې نه
څنګه
یعنی د کابل په خار کې د ډېره وغټه معجله و د ټایرونو سوځول د هډوکو سوځول د پلاستیکو سوځول غیره او غیره په حمامو کې په نورو وړو په اصطلاح دغو کې د صنعتي تاسو کې او حتی په حمامو کې دا اوس فعلا د ادارې وکول شي دا شاینې بند کړي دي په خپله یو بخش د مفتشینو لري چې هغه همیشه ګرځي ګوري همداسې په ولایتو کې هم بیا هم په بعضو ولایتو کې مشکلات دي
که څوک دا کار کوي فرضاً ستاسو د لوایحو خلاف یعنی هغه څه چې سوځوي چې هوا ککړتیا رامنځته کوي څه چلند ورسره کیږي
دا ډېره ښه پوښتنه وکړله د چاپیریال ساتنې اداره یو پالیسي سازه اداره ده متاسفانه چې اجرایوي نه ده اجراءات باید نور ارګانونه وکړي درست اما ډېر ښه قوانین جوړ کړي دي مثلا د جریمو په مورد کې چې پارشي ورکی دي جریمو هغه څوک چې هوا ککړي په کومه اندازې ککړي دي دیو لپاره جرایم ست دي نقدي چې باید یې نوای خلخو متاسفانه په افغانستان کې غټ مشکل لاده شي بدیل نشته زه یو مثال درته وایم چې یو زوړ موټر د پخار کې روان ده زړه لاري ده د شلو پنځه سکلو په خواني دینه ډیر لوګي وږي چې دا محیط بالکل آلوده کوي ککړی اما کچیره د شړی باندې موږ دینه جرمانه خلو او د دې د موټر درو د دې ژوند وابسته په امغه موټر باندې دی دی باید څو کی اوس دلته دولت بدیل نه لري چې اېدل لپاره نوای موټر اقلن په قسم باندې ورکیا یو بل کار ورته ته کی ترڅو چې دا معجله حل شي دا غټ مشکل ده نو ځکه دا عموما په افغانستان کې نشته په خدل افغانستان ډېر یو غریب ملک ده
خو سراسر یعنی سونز یو بل سره تړلې دي
بل
اخر حل شي ویني دي همداسې ده اوردون کې بل ما خلو چې دی څوي بل مهرباني خبر یو کز مون سره وسلی
د لوګار کې موږ نور او خاده خصف او د پولیو شینې ډېر سخت پازابې چې له پلاستیکو ډېر سخت پازابې دا یو مصیبت باندې لپاره ګرځولای د دنیا مقصد تیارې خواته ګوره پلاستیک چې وګوره خو چې په شي ټول پلاستیکو نیولې دا یو لوی غضب د لږه غضب سم
او د پلاستیک خلک سوځیم کې اواز یې چاپریال یې زمکه سری ککړ کړی دا
سوځیم خلک او دغه چې پکې ټولې نیولې دي د لوی مصیبت د پلاستیک ولې افغانستان ته راوي د افغاني خلکو چې نه استعمال او هغه خدای دې ځکه ملک
او څنګه لوګر کې د بارانونو لړۍ پیل شوې د باران وري کنه
ونه مقدار ډیر خو بارانونه وشو
فکر کوي د زمکه او د هوا لپاره ډیر ګټور وي نه
او تعالی اشاره او تعالی له برکت کې وچی
او مهرباني مننه د لوګر څخه ورته کوم
مننه
فکر کوم یو وخت کې داسې لړۍ پیل شي و چې پلاستیکی خلطې چکمې دي دا باید بند شي په بازارونو کې دا کوم ځای ته ورسېد
بله او دا د پلاستیکو موضوع یعنی د چابل ساتنې ملي ادارې په دې مورد کې ډیر کوشش کړی دی چې د پلاستیکو بدیل کې باید د کاغذ خلطې استعمال شي لکه څنګه چې په خو افغانستان کې یو کاغذ هیڅ معجنه نه لري دا عضوي مواد دی په خپل تجزیه کې یا ما پلاستیک ډیر کلونه دربر نشي چې دا تجزیه شي او پلاستیک ډیر مشکلات لري نو دلته دا اصلا د خاروالانو دا ډیره مهمه وظیفه ده چې په خارونو کې دغه موضوع د پلاستیک کنټرول کی او بل واردات د پلاستیک په دې باندې باید خپل دولت غور وکړي او تدابیر ورته ونیشي
او پلاستیکو رنگو کوم فرق دی فکر کوم توري ډیر زیات غلیظ وي هغه ډیر لوګی کوي
او پلاستیک طبعا دانو د صنعت د نوې صنعت البته حال د چې ډیر سہولتونه جهان ته راوړي منسه په څنګه کې ډیر مشکلات دي چې یو پلاستیک دی او پلاستیک خصوصا د زراعت په برخه کې ډېر مشکلات دي چې لکه څنګه چې دی ورور اشاره ورته وکړه چې دا په یالو په مزکو باندې خبري یا د باد پاسته او مانی د نمو د بوټو د نباتاتو ګرځي
مهرباني درنورتون کو نور ساسو اړیکنه شو خپل اما 0 او 0 پګنوي 0 او 0 پټو 0 او 0 پټو شمیره ته مغږیس پیغامونه پرېګ دې مونږ پراتلونکو خبرونه کوم د چاپریال ساتنې په موضوع غږیګو اتمنې درته خبرو اما ځکه خلک څنګه احساس وکړي خپل چاپریال پاک وساتي په ارزه ځای کې بټۍ جوړه نه کړي، پلاستیک و نه کاروي، د خلکو مسؤلیت تر ډیره. خو زه پوهیږم چې تاسو او ټولې دولتي ادارې ممکن ارزی ته ونه رسیږي، خلک باید څه احساس وکړي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د چاپیریال ساتنې په مسایلو کې خلک ډیر مهم رول لري. د خلکو رول ډیر مهم ده، او خلکو ته باید عامه پوهاوی لاره دا شیان ورو پیژندل شي.
مونږ هم دا خبرونه هم دی لپاره چلو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ خلک پوه شي چې کاوه ککړه کیږي، زیان بیرته دوی ته رسیږي. ډیره زیاته مهرباني احمد زی صاحب، له تاسو نه ستاسو حضور نه مونږ به په راتلونکو خپرونو کې هم په همدې موضوع غږیږو. احمد، درنو اوریدونکو، ستاسو اړیکې اوس نه شو اخیستلی، نهه نیمې بجې بیا په دری دا موضوع چلیږي. هلته ستاسو پیغامونه خپرو، 0 او 6 0 1 0 1 0 1 0 شمېرو ته مو غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. نو دا خپرونه پای ته رسیږي. مننه احمد زی صاحب. بله خپرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، تاسو ورسره اوسئ. تر نیم ساعت خبري مطالب لري.
یوسف خان.